نهدا ازادي راديو اوریدونکو السلام علیکم پروگرام ته بیا په خیر راغلاست دا ازادي راديو د 10 ساعت خبرونه د غدی په اکتوبر جباني پایل سو تر نو بجو به په دې خبرونه کې خبري مطالب لرو او په هم دې خبرونه کې د یو ځانګړي ډراما هم حضرت خبرو چې په افغانستان کې پر ټولنیزو مسایلو بحث ور باندې کوو خو اول په موکړې د 10 ساعت د مهمو خبرونو سرخطه هغه افغان هیات چې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و پرون ماښام کابل ته ستون سوی دی او پاکستانی چارواکو د افغانستان له امنیت سره د مرستې ژمنه کړې ده په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو جنرال وایي د اسلامي دولت په نوم وسله واله ډله یادایش شایي په دې هیواد کې په یوه ستر تهدید بدله سي د پاکستان پوځ هغه شپږ وسلوال پیدا محکوم کړل چې په پېښور کې پر یوه ښوونځي د حملې له امله مجرم پیژندل سوي وو او د پیسو نړیوال صندوق پر اروپایي اتحادیه فشار راوستی چې د یونان لپاره د پورونو د اسانولو پلان جوړ کړي پوره خبر نو واوري هغه افغان هیات چې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و پرون ماښام کابل ته ستون سو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دفاع وزارت سرپرست او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر پرون پاکستان ته ولاړل سو د اسلام آباد چارواکي د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملي اقدام ته واڅوي چې په افغانستان کې تروریستي حملې کوي د پاکستان د ملي امنیت او د بهرنیو چارو لپاره د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې له افغانانو سره د همکاري ژمنه کړې ده په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرو د افغانستان د امریکا د افغانستان کې د امریکا د پاوز یو لوی جنرال ولسن شافنر ویلي د اسلامي دولت په نوم وسواله ډله یا داعش شایي په دې هیواد کې په یو ستر تهدید بدل سي د امریکایي جنرال پرون په کابل کې خپل دفتر د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ته پر ویډیو کانفرنس خبري کوله د ویلي چې داعش په افغانستان کې اوس مهال واړه پرمختګونه کوي خو او تر اوسه یې د داسې هماهنګي توان نه دی پیدا کړی چې په یو وخت کې ل یوې سیمې په زیاتو ځایونو کې عملیات وکړي خو دا ډله په یو ستر تهدید بدلېدلی سي ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د امریکا د ټولو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپبل را روان منی سپینې ماڼۍ ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي د افغانستان د وضعیت په اړه د جنرال کمپبل په رپورټ کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت څرنګوالی هم شامل وي د البانیا یو وګړی چې لوی تروریستي ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره له نیویارک پاکستان ته د تک پر مهال نیول شوی و پرون په شپاړس کاله بند محکوم شو دا سړی یو دېرش کلن دی او په 2011 میلادي کال کې نیول شوی و د تیره میاشت اعتراف وکړ چې له تروریستانو سره یې د همکارۍ هڅې کولې څارنوالانو ویلي چې دی به له بند تر خوشې کېدو وروسته البانیا ته واستول سي دې سړی په 2008 میلادي کال کې په امریکا کې د استوګنې اجازه ترلاسه کړې وه او د نیویارک ښار په بروکلین سیمه کې اوسېدو امریکایي څارنوالانو ویلي چې دې سړی په 2011 میلادي کال کې لشتل جو زره ډالر د تروریستانو د ملاتړ لپاره پاکستان او افغانستان ته استولیو د غشتل چې قبایل او تولارسي د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې یو ایس اډ د افغانستان د شوتو د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو لپاره 38 میلیون ډالر مرسته کوي د یو ایس اډ ادارې پرون د دغه مرستو تړون د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو لخپلوا کمیسون سره لاسټیک کړ افغان چارواکي وایي چې د مرستې به په 15 کلن پروګرام کې د پوهنتونونو د 3000 شوزینه فارغینو په مسلکي روزنه مصرفسته له بل پلوه د افغانستان د شوتو چارو وزیر دلبر نظری وایي له شوتو سره د امریکا د مرستو د مناسبې څارنې اړتیا ده میرمن نظری پرون په پروان کې د ازادي راډیو خبريال ته په ځانګړي مرکه کې وویل
فقط ما نظارت میکنیم ایره ما فقط نظارت میکنیم کې
موږ دغه مرستي څارو څو درات څرګند سي چې هغه کسان چې له موږ سره دغه سمرستو قراردادونه کوي خپل کار سم تر سره کوي کنه د افغانستان د شوتو چارو پر وزارت وخت نا وخت د انتقاد کې چې فعالیت تر دې راهده په شارونو پوری محدود دی او پاسه د آباد کې د سید جمال الدین افغان په هنتون د کرهنې په هنځي او دغه په هنتون د لیلیه ودانی پرانستل شول د دې ودانی د پرانستل په غونډه کې د افغانستان د لوړ زده کړو وزیر فريد محمد وویل
کما بودجه چې د لوړ زده کړو وزارت لري واقعا مونږه جدي ستونزې سره مخامخ یو اما سره د دې ستونزو په لومړي قدم کې راځي
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان په هنتون په ډیر لسوه نه اټیال مریض کال کې پرانستل شوې ده د په هنتون 15 په هنځي لري چې څلور زره محصلان زده کړه پکې کوي د پاکستان پوز پرون هغه شپږ وسلوال پیدا محکوم کړل چې په پېښور کې پر یو شوندي د حمله په تور نیول سوی او بیا په پوځي محکمه کې مجرم پیژندل سوی وو. په دې حمله کې 115 تنه وژل سوي وو چې اکثر یې زده کوونکي وو. پوځي محکمې یو بل مجرم په عمر قید محکوم کړی دی. د پاکستان پوز پرون پر خپله ویبپاڼه ولیکل چې د کسانو ته مناسبه سزا ټاکل سوې او د استیناف د غوښتلو حق لري. دا کسان د پوز په محکمه کې د بندو دروازو شاته محاکمه سوي چې د ځای او نیټې په اړه یې معلومات نه دي ورکړل سوي. د بهرنیو اړیکو او د ملي امنیت لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به د اگست په 28مه هند ته ځي او د دواړو هیوادونو د پیچلو اړیکو د شکولو لپاره به له هندي چارواکو سره خبرې کوي. د هند او پاکستان صدر اعظمانو نریندرا مودی او نواز شریف تیره میاشت په روسیه کې ولیدل او د خبرو د ونوي پړاو پر پایلې موافقه وکړه، خو تر دې موافقې وروسته په کشمیر کې په سرحدي سیمو کې څو وسلوالي نښتي سوي دي. سرتاج عزیز به په نوې ډیلي کې د هند د ملي امنیت په چارو کې د صدر اعظم له سلاکار اجیت دوال سره وګوري. نوې ډیلي او اسلام آباد له 1948 میلادي کال راهیسې چې پاکستان تاسیس شوی دی درې واري په خپلو کې سره نښتي دي. د پیسو نړیوال صندوق پر اروپایي اتحادیه فشار راوستي چې د یونان لپاره د پورونو د اسانولو یو پلان جوړ کړي. د ادارې ویلي چې یونان ته یوازې په هغه صورت کې نور پور ورکولای شي چې دا هیواد د پورونو د بوج اخیستلو توان ولري. د پیسو نړیوال صندوق او اقتصادي څارونکو باور لري چې یونان به هیڅکله د دې توان ونه لري چې خپل اخیستي پورونه پرې کړي، خو جرمني او د اروپایي اتحادیه یو شمېر غړي هیوادونه د یونان د پورونو د بخښلو څخه ډډه کوي او وایي چې د اتحادیه د اقتصادي چارو په اصولنامه کې داسې اقدام ځای نه لري. د پیسو نړیوال صندوق د یونان په څیر هیوادونو ته چې د مخکنیو قرضونو تر ستر بار لاندې وي پور نشي ورکولای. د امریکا متحده ایالات وایي په دې اړه چې د اسلامي دولت په نوم مسلوالي ډلې داعش په عراق کې د کوردی ملیشو پېشمرګه پر ضد په جګړه کې له زهرجن مسترد ګاز څخه کار اخیستی تیرنې کوي. دا به اول وار وي چې شاید د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې ممنوع کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې وي. وال استریت ژورنال خبرونه پروندې ول ورود به امریکایي چارواکي په حواله وویل چې په دې اړه معتبر معلومات ترلاسه شوې دي. دا شاید د غاز په سوریه کې ترلاسه کړي وي، ځکه د سوریه حکومت دوه کال مخکې دا ومنل چې داسې غاز لري، خو دا امکان هم شته چې په عراق کې ترلاسه کړي وي. کوردی چارواکي وایي ول مورز د عراق د اربیل شهر په 8 کیلومتري کې د مخمور په سیمه کې پر کوردی ملیشو د مسترد ګاز حمله شوې ده. د جرمني د دفاع وزارت وایي لشته لږه شپېته پېشمرګه اسکرو ته سالنډي پېښه شوې چې د کیمیاوي وسلو د استعمال یو علامه ګڼل کېدلی سي. او د کرویشیا د برنوی چار وزیر وسینا پوسچ وایي چې په مصر کې د یو کروات وګړي تومیسلاف سالوپیک په برمته کولو کې دوه وسلوالي دلیل لري. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یا داعش د اګست په 15مه یو ویډیو خپره کړ چې په هغه کې تومیسلاف سالوپیک د مرستې غوښتنه کړې وه. د داعش ورمه ورځ اعلان وکړ چې په مصر کې د دوی ملاتړ کوونکو د سالوپیک سر پرې کړی او د هغه د جسد عکسونه پر ټویټر خپره کړل، خو د کرویشیا د بهرنیو چارو وزیر د سالوپیک د مرګ خبر نه دی تایید کړی. دا وایي موږ تر اوسه دا یقین نه لرو، ځکه مصري چارواکو او زموږ خپلو سرچینو دا نه ده تایید کړي چې هغه عکسونه چې پرون خپاره سوي د تومیسلاو سالوپیک دي. خبرونه ختم سول. دا ازادي رادیو ده. نن د جمعې ورځ ده، د اگست میاشتې 14مه ده او د اسد له 28مې سره برابر ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې سات خبرونه مترنو بجو ده او ترنو بجو د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته په دې خبرونه کې بیا هم معلومات وړاندې کوو. د ازادي رادیو اوریدونکو، په دې خبرونه کې بو اوري چې هغه هیات چې پاکستان ته تللی وو ټول پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي کابل ته ستون شوی دی. رپورټونه وایي چې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د صدر اعظم نواز شریف سلاکار د افغاني هیات سره د همکاریو ژمنه کړې ده او په افغانستان کې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په دې اړه به یو رپورټ واوري چې په افغانستان کې د امریکا د پاوځ لوی جنرال ویلسن شوفنر ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسواله ډله داعش شای په دې هیواد کې په وستر تهدید بدله شي. په عین وخت کې به واوري چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پرون یو پیغام خپور کړی او په هغه کې د طالبانو د نوي مشر بیات کړی دی.
فإني بوصفي أميرا لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم إليكم ببيعتنا لكم
په دې خبرونه کې به هم دراز د رپورټونو ترڅنګ د دیونی ځانګړي ډرامه خبرو او د ډرامې تر خبرېدو وروسته تاسو کولای شئ چې په همدې موضوع باندې په بحث کې هم ګډون وکړي. پورا خبرونه مو تر نهو بجو پوری ده. په افغانستان کې د امریکا د پوز لوی جنرال ولسن شوف نور ویلی چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا د شای په دې هواد کې په وستر تهدید بدل سي. د امریکایي جنرال پرون په کابل کې لخپل دفتر د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ته پر ویډیو کانفرنس خبرې کولې. د ویلی چې داعش په افغانستان کې وس مهال واړه پرمختګونه کوي خو تر او تر اوسه یې د داسې هماهنګۍ توان نه دی پیدا کړی چې په یو وخت کې له یوې سیمې په زیاتو ځایونو کې عملیات وکړي. خو دا ډله په یو تهدید بدلېدلی سي. د امریکایي جنرال په وینا د امریکا متحده ایالاتو ته څرګندېږي چې د داعش توان زیات سوی خو هغه ځای ته لا نه دی رسیدلی چې د عراق یا سوریه په څیر په افغانستان کې هم پراخ عملیات وکړي. دغه امریکایي جنرال ویلي موږ دا امکان پکې ګورو چې په جدي او زیات تهدید بدل شي. جنرال شوفنر زیاته کړي چې داعش په افغانستان کې طالبانو سره په کنټرول جنګیږي چې ملکی افغانان په منځ کې راګیر دي او بي ثباتي زیاته کړي ده. خو جنرال شوفنر ویلي دا هغه امنیتي مسله ده چې موږ د حل لپاره د افغانستان د حکومت سره مرسته ته متعهد یو. په افغانستان کې د امریکا د پوز د غویاند جنرال شوفنر ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کمبل به را روان منی د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه سپینې ماڼۍ ته خپل معلومات وړاندې کړي. د جنرال شوفنر په وینا جنرال جان کمبل به سپین ماڼۍ ته په خپل رپورت کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د داعش د فعالیت معلومات هم وړاندې کړي. د امریکایي جنرال ویلي په افغانستان کې د داعش فعالیت هغه مسله ده چې امریکا به په وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره همکاري ته تعهد ټینګ وساتي. د فرانسې خبری اژانس فرانس پرس وایي د امریکا پوځ د افغانستان په ختیځو سیمو کې چې د داعش دله د خپل فعالیت د پراختیا هڅه کوي او د طالبانو د جلب جذب هڅه کوي د بي پيلوټا الوتکو په وسیله حمله کوي. فرانس پرس ویلي دي چې په ختیځ کې د داعش د ډلې یو شمېر مرکزونه وشتل شوی دي چې په هغه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش د ډلې مشر حافظ سعید هم وژل شوی دی. د ازادي رادیو په خبرونو کې به ورسته تاسو ته په دې ارتباط د افغانستان د حکومت دریت هم وړاندې کړو.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ستاسو خپل رادیو ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلسي د ماښام تر وو بجو پوري تاسو د خبرونه اوریدلای شئ او بل هر وخت پر انټرنیټ اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه آدرس دی www.azadiradio.com. د افغانستان یو هیئت چې پاکستان ته پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره تللی و پرون کابل ته ستون شو. په دغه هیئت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او د افغانستان د ملي امنیت ادارې مشر شامل و. دوی په پاکستان کې د دغه هیواد د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د صدر اعظم نواز شریف له سلاکار سره کتلی دي او د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز له افغانستان سره د امنیت په ټینګولو کې د همکاري ژمنه کړې ده. د ازادي رادیو خبريال زبی شفق په دیړل پېښور رپورت لري.
پاکستانی رسنۍ د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان قاضي خلیل الله په حواله وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو او ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز له افغان پلاوي سره په لیدنه کې په کابل کې ورستي تروريستي بریدونه غندلي او همدارس دوړو خو د سولې د مذاکراتو پر ځنډیدل لړۍ هم خبري کړې دي. که څه هم افغان چارواکو لا تر دې دمه پاکستان د خپل سفر او لاسترونو په اړه سنې ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې رسنۍ ته ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ خبري اغیزمنې او ګټورې وي. په خبر پانه کې راغلی چې په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز افغان پلاوي ته ویلي پاکستان له افغانستان سره د مثبت او مخ په ودې اړیکو رامنځته کول لپاره ژمن دی او همدارس چمتو دی چې د ټولو ستونزو په اورلو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور ولري او غوران کارو ته چې د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ رامنځته کولو هڅه کوي موقع ورنکړي. عزیز په سیمه کې د توریزم د ریښو ویستلو او ګډو ننګونو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو همکاریو او هڅو زور راوړی او همدارنګه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې پروسې سره د هر ډول ممکنه مرستو ډاډ ورکړی. کوسوم افغان چارواکي ویلي ول چې دغه افغان پلاوی بل پاکستاني مقامات سره د ورستي تروريستي پیښو په اړه ځینې شواهد شریک کړي، خو پاکستاني چارواکو لا تر دې دمه په اړه سندي دی ویلي. له بلې خوا د پاکستان یو دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی د هیواد ډان خبري اجانس ته ویلي، پاکستان افغان پلاوي ته ډاډ ورکړی چې که چیرې د کابل په وروستیو بریدونو کې د پاکستاني کړیو د لاس لرلو شواهد ترلاسه کړل، نو هرومرو به یې له کابل سره شریک کړي. پاکستانی رسنۍ همداراز وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سیمې افغانستان د سولې او ثبات او د تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان پر ګډو همکاریو ټینګار کړی دی.
و هم ورودل چې پاکستان له افغانستان سره د همکاري ژمنه کړې ده. د افغانستان څخه دغه هیئت په کابل کې تر تروریستي حملو وروسته پاکستان ته ولاړ. د افغانستان ولسمشر وویل پاکستان باید د تروریستي ډلو پر ضد عملی اقدام وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې پاکستان په عمل کې دا ثابته کړي چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو پر ضد عملی اقدام کوي چې په افغانستان کې حمله کوي. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د دې توان لري چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. دوی وایي چې د دوی ځواکونه پیاوړی روحیه لري او په ش موقف کړي. خو د افغانستان امنیتي ځواکونه هم ځینې ستونزې لري چې په هغه کې د افغانستان د هوایي ځواک کمزورتیا یو عمده ستونزه ده. د ازادي رادیو خبریال یوسف خان زدران د افغانستان د امنیتي ځواکونو د فعالیت په اړه یو ځانګړی رپورت برابر کړی چې په ګډه به سر واورو.
د افغان امنیتي ځواکونو د پام وړ ټولو پرمختګونو سره اوس هم لیدل کیږي چې دا ځواکونه د تجهیز په برخه کې جدي اړتیاوې او ستونزې لري. داسې چې ډیر کله پلي ځواکونه په اوسنیو سختو شرایطو کې نشي کولای چې د هوایي ځواکونو لازمي مرستې ترلاسه او د دښمن په مقابل کې له درنو وسلو سره وجنګیږي. د ملي دفاع وزارت هم مني چې د ځمکنیو ځواکونو په برخه کې جدي ستونزې نه تر سترګو کیږي، خو په ډیرو برخو کې لا هم هوایي ځواکونه په بشپړ ډول فعال نه دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د ازادي ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې ټولو سره افغان ځواکونه د تیری په حال کې دي او په لوړې روحیې سره جنگيږي.
د افغانستان وسلوال ځواکونه اوس د تیری په حال کې دي. موږ پلان سوي عملیات لرو، نو اردو په شمو موقف کې دی او موږ د ځمکني ځواکونو په برخه کې کوم جدي ستونزه نشته. خو د هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لرو، ځکه چې د هوایي ځواک ځینې برخې لکه رادار، توپچی، د بمبار پیوړی تایرې چې ملاتړي وي لا فعال سوي نه دي.
ښاغلی وزیری وایي له هغې وروسته چې د هیواد امنیت ټولې چارې په ګوښې ځان افغان ځواکونو ته پاتې شوي، د وسلوالو مخالفینو فشار ډیر شوی او د افغان ځواکونو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده. هغه وایي چې افغان ځواکونو ثابته کړې چې وسلوال مخالفین د دې توان پیدا نه کړي چې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. که د دفاع وزارت د هوایي ځواک تجهیز د ستونزې په ډول یادوي، د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تخنیکي برخه کې عصري امکانات نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرایط دا ایجابوي چې په تخنیکي برخو کې نور وسایل ولرو، خو بدبختانه هغه څه چې موږ ورته نن ورځ اړتیا لرو هغه کافي نه دي. مثلا د ماینونو په کاشف او د سرحداتو ساتنې په برخه کې نوې ټکنالوژي ته اړتیا لرو. په همدې ډول په هوایي برخه کې هم اړتیا احساسیږي چې باید ورته پاملرنه وسي.
د ارقامو له مخې افغانستان دمګړی شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري چې له دې ډلې 1.5 لک ملي پولیس او نږدې 1.5 لک نور سیمه ییز پولیس تشکیلوي. امنیتي دغه وزارتونه په ځینو خاصو برخو کې د ستونزې یادونه کوي. بل خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ډیر امنیتي ځواکونه د کمو امکاناتو، نه پاملرنې او کمزوري مدیریت څخه ستړي ښکاري او د ځواکونو له لیکو وځي. داسې راپورونه خپاره شوي چې له همدې امله هر میاشت شاوخوا 4000 ځواکونه د ملي پولیسو او اردو له لیکو وځي، خو دا هغه موضوع ده چې دفاع وزارت یې ردوي. په همدې حال کې د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې د هیواد امنیت د ساتنې لپاره له هرې ممکنې لارې هڅې کیږي. د دې ریاست ویان حسیب صدیقی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به پیاوړی عمل وکړي او هیڅوک نشي کولای چې د پرمختګ مخه یې ډب کړي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خپل وطنوالو د ساتنې، د هیواد د ارضي تمامیت، د امنیت د تامین او اساسي قانون څخه د دفاع په خاطر د هر ډول ممکن تکتیک څخه استفاده وکړي.
ښاغلی صدیقی وایي که څه هم ملي امنیت په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په کنټرول نه دی بریالي شوی، خو په ټوله کې دوی زیاتې لاسته راوړنې لري. د معلوماتو له مخې د ملي امنیت ریاست په تیرو دریو میاشتو کې 1548 تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي او نږدې 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي یې ضبط کړي دي. خو له دې ټولو سره خلک وایي چې په همدې امکاناتو افغان ځواکونه نشي کولای د خلکو امنیت او د هیواد پولې وساتي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ځواکونو تجهیز ته کار وکړي او په دې برخه کې تر نړیوالو قدرتونو لاس وغځوي.
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نشي سوله نه راځي، دوی سره کوم سلا او طاقت نه وي، دوی نشي کولای د خپله خاوره وساتي.
ما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ او تاسو دومره په تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کړي د امریکا نه، د ملل متحد نه، د نورو نه وغواړي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو د 14 کلن پوځي ماموریت څخه وروسته د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د ټول هیواد امنیت چارې افغان ځواکونو په خپله غاړه واخیستې. لاغې نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت د غوڅ ملاتړ ماموریت دی چې له مخې افغان ځواکونو ته د زده کړې او مشورو ورکولو لپاره شاوخوا 14,000 ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې دي. په داسې حال کې چې له پخوا جنګ ډېر شوی او د نړیوالو ځواکونو رول هم محدود دی، نو سوال دا دی چې افغان ځواکونه څه او څه ته ډېر اړتیا لري. نظامي څېړونکی محمد اسحاق اتمر وایي افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دي او په کار ده چې د نړیوالو لویو قدرتونو اوږدمهاله مرستې ولري.
فداکاري و سربازی راکې
هغه قرباني چې زموږ ځواکونه یې کوي د قدر وړ ده، ولې کافي نه ده. موږ په لوی جنګ کې ښکېل یو، نو په کار ده چې موږ کافي امکانات ولرو او ځواکونه باید ښه امتیاز ولري. په همدې ډول هغه ستونزه چې دوی لري باید ختم شي. د هوایي ځواک شم لا تړ او د نړیوالو قدرتونو ژمنې ولرو.
تعهدات کشور بزرگ جان داشته باشیم.
په بیلا بیلو ولایتونو کې یو ځای څو جګړې او د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه د جنگیالیو فعالیت د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه څو ځای په جګړو بوخت شي او د تجهیز په اړه بحث راپورته شي. له دې سره د ولسی جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان جنگ د سیمې او استخباراتو جنگ دی، چې افغان حکومت هم باید په وړاندې نړیوال مرسته کوونکي ولري. د دې شورا یو غړي عبدالقادر ځاځي وطندوس ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ د کمیدو لپاره باید د تروریزم په ملاتړ هیواد فشار راشي او له دې پرته بل لار جنگ کمولای نشي.
دا د استخباراتو او سیمې جنگ دی. زموږ سیاسيون باید د نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي، ځکه ټولو ته معلومه ده چې د تروریزم ریښې چیرې دي او څوک هغه پالي. نو پکار ده چې نړیواله ټولنه فشار راوړي او له هغې پرته زه فکر نه کوم چې که موږ هر څومره تجهیز او ځواکونه موډیر شي دا جنگ ختم کړای شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې روان جنگ د افغانانو ترمنځ جنگ نه دی، بلکې وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخې ته بیایي. د چارو کارپوهان وایي نړیوال هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري باید د افغان ځواکونو تجهیز ته پام وکړي، ځکه دا ځواکونه د تروریزم ګواښ د کمیدو لپاره په لومړي خط کې له سختو شرایطو سره جګړه کوي. دا څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز ژمنې تر څنګ نړیواله ټولنه باید د تروریزم په پالونکي هیواد فشار راوړي، تر څو له دې لارې هم د جګړې لمن ټولېدو ته زمینه برابره شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسی در ازادی رادیو خبرونی آوری. در ازادی رادیو آوردم که در دی ساعت خبرمونمو ترنوه بجودم پا پرانیم ساعت پا تاسی در مهم و خبرنو لرنیز بلندی که و ترهاغ و روست در دیونه دراما خبرو او تر درامی و روست بحث لرو چی پاقه بحث که با تاسی هم گردون که ولیسی پروگرام تا در تلفون شمیره با در بحث در پایل مخ که در تایلان سی. خو اوس یو بل رپورت لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د نن د امریکا لوی پوځي جنرال ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسله واله ډله یا داعش شایي په افغانستان کې په لوی خطر بدل سي، د القاعده د تروریستي شبکې مشر ایمن الزواهری پر خپلو پلویانو ژغ کړی دی چې د طالبانو د نوي مشر درناوی وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور ته بیعت وکړ. زواهری دا خبره په هغه بیان کې کړې ده چې په انټرنیټ کې په خپل ژغ خپور کړی دی. ایمن زواهری په دې بیان کې ملا منصور مخاطبوي او وایي
فإني بوصفي أميرا لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم إليكم ببيعتنا لكم.
زه د القاعده د جهادي امیر په توګه تاسو ته خپل بیعت وړاندې کوم. د شیخ اسامه او د هغه د شهیدانو ورونو د لاروي پایس چې د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد بیعت یې کړی و، خدای پاک دې پر ټولو رحم وکړي.
ملا محمد عمر مجاهد
د تیر کال سپتمبر میاشتې را وروسته دا د ایمن الزواهری په نوم لومړی پیغام دی چې خپرې شي. دا پیغام لس دقیقې دی. د القاعده شبکې مشر دا اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو یو شمیر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی او دوی غواړي چې د ملا محمد عمر له دوو زامنو عبدالمنان او ملا یعقوب څخه یو د هغه ځای ناستی شي. بل لور ته د دغو اختلافاتو له کبله ځینې طالبان له داعش سره یو ځای شوي دي. په افغانستان کې امریکایي برید جنرال ویلسن شوفنر د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د اوس لپاره داعش په افغانستان کې لاره موندلې ده، خو دا ډله په دې هیواد کې هغسې پیاوړې نه ده لکه په عراق او سوریې کې چې پراخې سیمې لاندې کړې دي، اما دا ویره شته چې په راتلونکي کې په یوه لوی ګواښ بدله شي. برید جنرال شوفنر بیا وویل چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه دی چې د دې جګړو قربانیان بیا هم افغانان دي. شوفنر زیاته کړه چې دا یوه امنیتي مسله ده او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ژمن دی چې له افغانستان سره د داسې ستونزو په مخنیوي کې مرستې وکړي. داعش ډلې ته لویدیځ د القاعده په سترګه ګوري او د اسوشیټد پرس اژانس په باور سربیره پر دې چې په نویمو میلادي کلونو کې القاعده او طالبان ډېر سره نږدې متحدان وو، خو د طالبانو هدف یوازې افغانستان دی او القاعده ډله غواړي چې په ټوله نړۍ کې پر لویدیځو هدفونو بریدونه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو اوریدونکو د دې سات خبرونه مو تر نو وجوده کته. تاسو غواړئ ازادي راډیو پر انټرنیټ واوري نو د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر کونړ ته تللی وو او هلته د سید جمال الدین افغان د پوهنتون د لیلیه ودانی پرانیسته او د کرهنی د پوهنځي ودانی هم پرانیسته. دلته د افغانستان د لوړو زده کړو پر ځینې په برخه کې د خپلو سونزو په اړه د کونړیانو سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د دې جریان رپورټ وړاندې کوي.
په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استاد استاد محمد طیباته په پونتون کې شته ستونزې داسې بیان کړې.
ستونزې او مشکلات د سید جمال الدین افغان په پونتون کې نهایت زیات دي. یو دا چې جمله 15 پونځي لري او د 15 پونځي د جملې نه 2 پونځي چې د تعمیرونه لري او 3 پونځي چې د ودانین لري. د هاتی دیوان نه لري، استنادي دیوان لري، د انجلو لیلن نه لري، تحقیقاتي مرکز نه لري. سلويخت وسازان داسې دي چې هغه کمبود دي.
په ولسی جرګه کې د کونړ وکیل حاجی سخی مشوانی وویل د سید جمال دین افغان په هونتون 15 په هونځي لري. په یاد په هونځیو کې یو خزینه استاد نشته چې لامل انجونی له یو شمیر ستونو سره لاسوګری واندی.
کوته دا غواړي چې دلته ستا یو خور یو لور یو مور هغه ډاکټر شي هغه استاد شي، نو دا غي د پاره زمينه نه برابر شوي او خلک په دې راځي چې خپل بچیان په هونتون ته ولېږي، خپل لونې ولېږي. ستا په اته استادانو کې یو خزانه نشته چې هغه استاد را او د دې په همدې نه پاره شوی دي، خو زمينه د دې د برابر شوی چې هغه راشي او دلته دې خپل خلکو د پاره خدمت وکړي.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وویل د هلکانو لیلیا درې ودانۍ او اته د هستوګن خونې لري چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او دوی پرانیستله، خو اوس هم پکې یو شمیر ستونزې شته چې محصلین پکې نشي اوسېدی او باید چې یادې ستونزې زر تر زره حل کړي شي.
نن موته محصلین وایي چې څو کاله کېږي چې لیلیا تعمیر کار دوام کړی دی، څو کاله په دې باندې تیر شول. نن بیا د مل حضور ورته مخ کی کوچزا ضرورت نه لرم، ز برق نه لرم، ز البسه نه لرم، ز لوجستیکی مواد نه لرم. نه دوستانو تحصیلات عالی وزارت ته دی باندې مکلف دی چې لیلی افتتا کوي د خلکو ستونزې هغه ضروری سامان آلات باید په اختیار کې ورکړي، که ورنه کې دغه د کونړ ولایت اداره د خلکو سره لاس ګریوان کوي.
د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر فریده مومن ژمنه وکړه چې د پوهنځیو د شمیر زیاتوالی، د ودانیو جوړول، د نجونو د لیلی جوړول او د هلکانو د لیلی د ستونزو هواري ته به لومړیتوب ورکړي.
او اوسم ستاسي څو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حقیر لګرم سیر لیکي زما په نظر پاکستان ته افغان چارواکو ډیر سفرونه وکړل خو هیڅ ګټه یې و نه کړنو ک ولسمشر اشرف غنی غواړي چې دغه سي حمله پر افغانستان باندې سي باید افغانستان امنیتي ځواکونه شته تقویه کړي. نورزیلا بکوا څخه د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ څخه لیکي د افغاني ارزښت ولې کم سوی دی. جانباز فهیم لزابل لیکي د باثبات او پرځان بسیا افغانستان لپاره زده کړه ډیره ضروری ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په مقید د ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. هغه هیات چې پاکستان ته تللی و څو له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر امنیت او په افغانستان کې پر موجودو تهدیدونو خبرې وکړې کابل ته ستون شو. د امنیت او بهرنیو چارو په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ژمنه کړې چې د افغانستان د امنیت لشکولو سره به همکاري کوي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو لوی جنرال ویلي چې د افغانستان د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش شای په افغانستان کې په وستر تهدید بدل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر په اسد آباد کې د سید جمال الدین افغان په هنتون د لیلیه ودانی او د کرهنی په هنځي ودانی پرانستلې. د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو ادارې یو سیر د افغانستان د شوتو د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو لپاره 80 میلیون ډالر مرستي ژمنه وکړه. د البانیا یو غړی چې لوی تروریستي ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره له نیویارک پاکستان ته د تک پر مهال نیول شوی و پرون په 14 کال باندې محکوم شو. د غسړي غشتل چې د پاکستان قبایلو ته ولاړ سي. او د پیسو نړیوال صندوق له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې ده چې له یونان سره د پورونو په پریکولو کې مرسته وکړي کني د هیواد ته پور نشي ورکولای. او د خبرونی دغه دوهم نیم ساعت مو ډراما لرو. په دغه ډراما کې اول واره چې په کومه مسله باندې بحث کیږي بیا به ورسته د دغه ډرامې په موضوع باندې ستاسو نظرونه هم اورو.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې قدیر د خپل لور د واده د خبرو د پاره نارینه وغوښتل او وی ویل چې دا د شذو کار نه دی. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې قدیر د احمد د واده په اړه څه تصمیم نیولای.
ګلاله خوره له لوګې مې په خېټه کې تالاند کیږي.
بس تو دې تیار د احمد لالا اوس دې هم ډیر اصل راته وکړه.
خبره دا ده چې اوس مې له طاقت ووته.
دا دې جوړیم تیار شو.
اوه دا څه کوي دا څه کوي دومره لوخه دی یو دې پلاس کې نیولې.
لا 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 دا مې ستو سره نه در واخلا.
ټول ځای مې په مستو کا کړک.
خیر دی لالا زیوس په یو شی بک پاکوم. ته ډوډې در واخله د سرخان می درته ور کړې.
مور شم ګلاله خورې ډوډې نه خورم هشتیا می وسوازه ده دا کړ لاس می سم یا دی نه کوي.
نه نه لالا ما کاسه سم په لاس در نه کړه زکول وې ده.
نه خورې ځان مو ملامت وا زه خیرانم چې ټول عمر په دې اولاد څنګه تیروم چې دومره وړو کې کار نشم کولای.
لالا دا سم وایا زه چې دوه لاسونه لرم په ورځ کې یو پیاله دوه قاب درې کاسې را نلویږي او ماتیږي.
هي صاحب دې مرته نیولا ګلاله خورې دا زما لپاره وای چې په خپل یو لاس خفه نشم.
نه رښتیا وایم لالا.
ګلاله خورې ما خو هیڅ وخت مور شکایت نه دی اورېدلې چې وای د ګلاله له لاسه په کور کې روغ لوخ را تپاتې نشو.
ښه دا مې دنیا خبره کوي چې هر وخت مې وګمې ترته کوي.
او یو ګلاس اوبه خورا کا خورې.
ښه اخي سړیا تازه اوبه دي. هغه دې جګ مې هم تیار راوړې دی.
هاي خورې خپل غم پټوي خواړه ما خوشاله کوي.
لا لا اوبه اوبه در واخله زه به ورشم چې مور در میراغلل ولې مورې در الله خو سر جنجال وکړل واده نه در کوي
لورې دې سړي کې خو ټکی مسلمانی نشته
مورې اوبه وایه ولې څه یې وویل
لورې د احمد خسر ویل چې اوس خو د زوی نیم سړی شو یا به ولور تو برابره را کوی او یا به هیچ لور نه در کوم
مورې
خدایا
تاسو څه شوی
لورې احمد لالا د کوټه کې و
مورې چې زما خبرې نه وې اورېدلې
شین اسمان زری زری دسرو زرو تنهو نه دلاور ناس پزندان موسا گل وحی بیلونا شین اسمان زری زری دسرو زرو تنهو نه گل محمد گرزی وزگار ملنگ گل گتی کوینا
یار ملنگ اگه شپا میست نیریگی توایا خر
طول جوان خوی واشپا نده کوم اشپا
اگه نسیم زوانی مرگ بنده چی دقلات اومد باشو توایا خر اگه ششپا با طول جوان که نوارا بند را غلی چی یار وقت دو بولگه ولو خواه تروانی اگه برا پزرشی
اومو ساگولا یارا اگه دیر بدا پیخوا ده خدای بخیل نسیم بدبختی لهم آقا وقت پایل شوا
اوه ده بد و موگای خاند لاور خان و نه نه چه نوایم پا مالک پسی بد ویل گناه ده توایه که
که چه اوایه که او نوایه ده خبر اخکاره ده چه نسیم ده لاور خان للاسه او احل شو او ده غد زوی لخوا او اجل شو
خلاش ملنگه سوب مخبری واری با لورت با دلاور تا وی از ما با مولش رومبو را تا بد چی توایی که
چی بدو تا بدو نوایو سبا ور تا وایو سبی قدیر تا و گورا وز دخپل ملامتی هم نمانی
کم قدیر کم ملامتی
که احمد خسر قدیر در که یه
خخا اما آقا چی وقتی گختل خپل لور بان تا بدل کی توایی که
او هم داشت دل لور خوی بدل نکړه خو دومره ولورې پرې کېښود چې احمد پوره کولی نه شو لاړ ځان یې اور اوبو ته واچوو چې پیسې پیدا کړي هغه د خپله یې ځان تباه او برباد
او ډېر ورته خفه شوم کیسه یې راته وکړه ویلې لاس مې د قاچاقبرانو سره په کار کې پرېښو ته وایښه
موسا ګله راځه د اوبو ور دې واخله څه شوې
در اغلب چه شو؟ در بیل می چه شو؟
داغه دای ما ورخطا کیگه دومره و بوم ندی چی کلای بیوسی
نگوالم ده دلاور خان ده توب خلیه ده برابر شم اگه خواستی هم و زخمیز برای ده توای که
هی سید اوروره
ولی جانه بنده تقبلی واسی پرده تو نجاره دستگاه جوړول خود سواره خبره نده
سید اوروره دیر خپایم هر سونه چی چور ورته و هم لاره نشم پیدا کولی
پا چورت و حلو سه نجوریگی دا فکرونه لسر او باسه
احمد اخره تو خم یو خبره وکه
ولی جان ماما زه سو وایم تا خو خپل کوخخ وکر چه و نشو نبکیگی نو پریده ای
احمده خشو چه دخلی خود یو خبر او اتلا
خدا سی خبر ای را تا وکده چه که ورسر وی منم باید پلتای و همه خلا آسمان تا ونیزم
هسی بیمانه جوانده ای که خوی او که بد هسیم تیریگی
احمد اخرایه وی تا حرکتو که خدای ببرکتو کی و جوان که خو کوشش بکار ده
کوشش بکو فقیر تا که یوا دروازه تړلی وی سل نوری خلاصی وی که دا لاره و نشوه بلا لاره تو ولی دومره ورته خفایی؟
ریختیا سهیده وروره پرون مازیگر می جان محمد ولیده ویلی ده تعمیر کار خلاص ده ده نجاره کار پاته و وقتلی نجار سر خبری و کی
ده نجار سر ایتسنگ خبره کوله؟
ده تعمیر طول نجاری پی اجاره ور کوی
هی ته صبر صبر کار پی اجاره ور کوی؟ خپل هغه استاد ته یې ورولی چې هغه اجاره ورسره ومني
سعیده نو په دې کې څه د خوشحالۍ خبره وه چې دومره ټوپ دې ورته ووهه
هو که نه دا څه
ولی جانا له هغه استاد سره به خبري وکو د تعمیر نجاری به په اجاره واخلي ستا هغه ارمان به پوره شي
په مطلب خود پوه شوم خلک سم راتوه چې زموږ به یې په کومه برخه کې ګټه وي
کار به زموږ په واسطه استاد واخلي یعنی کار به موږ ورته پیدا کړو دا شوه د هغه ګټه
او ستاسې ګټه
زموږ ګټه به دا وي چې موږ به ورسره کار کوو او هغه دې په همدې موده کې خپل کسب موږ ته را زده کړي
لاړشی دیوانی ولارشی دا څوک دلته دا شاګولی وریندارې وی دا ولې غاک نه کوي شاګولی وریندارې ها سړی نور نو چرانه غواړی وی ولی پرې می دا ګل جانې چې لاړه شمه وریندارې جوړ دې شم را د چې کورته لاړ شو لیک دا مبه جوړه کې بیا به لاړشی کورته
نه نه زما دما نور نه جوړیږي هغه دلته په دې کلی کې
ولی چیرته تللی وې
زما ستاسې په کلی کې نور څه دي هدرې ته تللی وم د نسیم زوی قبر ته مې
خدای دې صبر درکړي نسیم وراره خو موږ په زړه سری کړو کله چې ګلالۍ وینم زړه مې ورته ټوک ټوک کېږي
ګلالۍ خو ماته د سترګو اسغی ده همدا اوس ګودر ته روانه وه چې ومې لیده په سترګو مې توره شپه سوه اور مې د سترګو ورته بادېده
هغه کم بخت لارې خوانه کباب شوه مور خو یې بیخي په ډېرو غمو پخه شوه
څه چې پېرځي نه پې خفه کېږم زما ښایسته زوی د همدې ګلالۍ له لاسه تورو خاورو ته لاړ
وی شاګلې ورینداري داسې مه وایه د ګلالۍ غریبي څه ګناه وه د نسیم په مرګ خو زما لمسۍ ګلالۍ هم نامراده شوه
چې زما زوی یې خوښ نه و ولې یې کوژده منله زما زوی ته خو نجونې کمې نه وې
شاګلې ورینداري د باندې ولاړ یو د دې خبرو ځای نه ده خو دا هر څه چې ته وایې په ګلالۍ پورې اړه نه لري
څنګه اړه نه لري هماغه لږ چې ګلالۍ یې خوښه وه زما زوی یې وواژه
ستا زوی هسې خپل بیل ته لاستی پیدا کوو کله چې نسیم د غلا په تور ونیول شو دا ډمامې یې شروع کړې
زما زوی چې ژوندی و دا خبرې سپینه کړه چې دی غل نه و او غلی هم پیدا شول چې څوک و
اوس ضرور نه ده چې زه ورته دا خبرې کوو او وریندارې ګوره چې بل ځلې د ګلالۍ نوم په دو خبرو کې یاد نه کړې
ته خو ګلالۍ ښه یې د مور نوم به یې هم یاد کړمه
شاګولې وریندارې ورته چې هر څومره پکی وهې هغومره لمنې لوییږي موږ خو ستا غم پردی نه ګڼو ته هم داسې مه کوه ګوره احمد ډېر ځنګ وروسته هغسې په یو لاس راغی دا غم هم کم مه بوله دې غدي یوه پوښتنه هم ونه کړه
زه نور د هغو سره کومه خپلوي نه لرم احمد هم د خپلو اعمالو سزا ولیده خبره شوم چې له غلو سره یې کار کاوه
د غلو سره یې کار کاوه یا نه خو د غلو نه بدترو خلکو ته په پیسو پیدا کولو پسې تللی و
دا ورځ هم تاسې تېراوستله ولې مو ښځه په ولور ورته غوښته بله ورځ مې زوی له بهر نه راځي بیا دې عمیره پوښتنې ته نه راځي
وی ظاهر په نسیم خبر شوی چې
نه 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 هغه د نسیم په مرګ نه دی خبر نه ده چې کشر ورور یې په تورو خاورو کې پروت ده
بلې درنو اوریدونکو د یو کلی زرغګونو ډرامې یوه بله برخه مو له ازادي راډیو څخه واورېده تاسو کولی شئ دا ډرامه د دوشنبې ورځې د دوه بجو په خپرونه کې هم واورئ خو د اونۍ د سوال په اړه ژوندۍ بحث بیا یوازې د جمعې په ورځ لرو درنو اوریدونکو په ډرامه کې تاسو واورېدل چې احمد د ولور پوره کول لپاره څومره ستونزې ویني او تر دې چې اوس یې خسرګنۍ ولور دوه چنده کړی د قدیر دا غوښتنه آیا ظلم نه دی آیا خسرګنۍ کولی شي له کوژدې یا نامزدۍ وروسته بیا نور شرایط کیږدي او که نه؟ په همدې اړه نن د دیني عالم سره خبرې کوو. زه یوسف زدران یم. درنو اوردونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم او په خپرونه کې راسره د افغانستان د علماو د علمي مجمع رئیس شیخ القرآن مولانا عبدالصبور میلمه دی. مولوي صاحب محترم، لطف او مهرباني مو کړې، مننه چې زموږ سره یې ستړي مشئ.
له تاسو نه هم مننه چې ماته مو وخت راکړ تر څو د ازادي راډیو له اوریدونکو سره
ډېر زیاته مهرباني. همیشه خیر راغلی. تاسې درانه اوریدونکي هم که په دې اړه څه موضوعات لرئ، کولی شئ زموږ سره یې همدا اوس په دې شمیرو شریک کړئ: 0909-203-540. بله شمیره مو ده 0908-22-55. زموږ سره د اړیکو د نیولو شمیرې دي. ښاغلی مولوي صاحب، دا چې ولور لوړ دی، دا چې باید څنګه وي؟ موږ په دې اړه بحث کړی، خو د شرطونو د پاسه شرطونه، آیا دا کار له ژمنې سره جفا نه ده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. د کوزدې نه مخکې یا په کوزده کې چې کوم شرایط طی شي، نو بس هماغه شرایط دي، هماغه شرایط دي. او په هغې شرایطو کې خدا کیدای شي چې یا د الک طرف او یا د انجلۍ طرف سو شیخ پل طرف نه، لکه دالک طرف سو شیخ پل طرف نه زیات کی په خپل رضامندی باندې په خپل خوخه باندې، یا د انجلۍ طرف خپل طرف نه سو شیان معاف کی پریدي، نو هغه خو پروا نه کوي ځکه چې هغه په خپل رضامندی باندې. خو د مسلې دا بل اړخ چې د جلۍ طرف د ژمنو نه پس، د تعهداتو نه پس، او په کومو ژمنو او تعهداتو چې نکاح شوې ده د هغې نه پس چې څه شی زیاتی، دا شرعن درست نه دی، ناروا دی. او د ژمنې نه تیښته ده، د تعهد نه تیښته ده. او
په تېره هم بیا چې دا کار د یو آی په اساس وي، شاید مقابل جانب هم ځان کم وګڼي، په دې اطمن داسې به هم وي.
عیبونه او مشکلات دا خو د الله رب العالمین په لاس کې دي، نو دا عیب خو په جلۍ کې هم پیدا کېدای شي، عیب مالک کم پیدا کېدای شي. نو په شریعت کې داسې څه گنجایش نشته چې د عیب د وجه نه په غلک کې عیب پیدا شي او عیب جن شي او بیا جلۍ چې دی خپل مهر زیات کړي.
او تاسو سره خبرې کوو، نور هم اوریدونکي هم زموږ سره اړیکې نیسي، د دوی سوالونه هم اخلو. مهرباني، لومړی اوریدونکي اخلو، دا چې د کوم ځای نه مړی کنی ولي او څوک دی خپل راته ووایه. مهرباني. او جان هغه دې ویلې، فکر کوم مهرباني په خیر راغلی د کاپیسا له ولایت څخه، ستړي مشئ، زموږ په موضوع باندې بحث روان دی او تاسو هم دا خپرونه اورئ. مهرباني. جان هغه اوس دا پریکړه چې تاسو کړی دا عملي کېږي، واقعا سہولت پیدا کړی دی، ایجاد کړی دی؟
بالکل، دا خبره مجي ته
زیاته مهرباني. خیر سید، به کاپیسا نه تاسو اړیکه نیولې وه. مهرباني، په همدې موضوع بیا هم پاتې کېږو. یو بل اوریدونکی اخلو، تاسو له کوم ځای نه اړیکه نیولې، نوم راته ووایه. مهرباني. بله
بله محترم، زه درن سره تاسو سلام وړاندې کوم او تاسو دا زړه راډیو ټول کوم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. قاری صاحب پښتون یم.
قاری صاحب پښتون، ډیر زیات په خیر راغلی. خیر اوسه همیشنه اوریدونکو، همیشه مړی کني ولي. خیر اوسه،
ژوند دی اوسه، ژوند مو په خیر سم مو زموږه کړی ده. زه خو غواړم چې په دې باره کې ولن نظر وکوم، د اساس مولوی صاحب د مولانا صاحب څخه پوښتنه کې دې جواب راکې
او
ورکان دې جواب راکول شي.
پکړه اورو مهرباني.
بل او موږ په شمو کې هم دا خبرې روانې دي چې دا په شوزو باندې درانه ورورم او دا د میړو او د شوزو د کورنۍ تر ما به زغت مشکل ایجادي دا خبرې ست او و ما یو ته توهین کول او دا چې یو سی بیا پر هغه باندې بیا دوباره ولور یو شول او یا په دې ودونه کې درانه مصرفونه کول. موږ په شمو کې هم افغانستان دا پاشد خرافات و رواجات جواناناتی چې خسره ولړی پر زمي یزدی د دوغانه ول جته موږ باندې رای وایو اصلا
باندې رای او دا او بالکل هم داسې ده
او نو دته مو دته موږ باندې رای وایو دا باندې رای چې بیا په پښتنه پښتنه سیمه کې باندې په داوس په کلام ترکمن علم کی په عرب علم کی زړه شمال خبره درته کوم او دا پښتنو سیمه کی دا خبره سچ کله دا دوی دوه تر ما بین باندې کوم مشکلات او کوم بدی راځي دا بدرۍ پر وچ بیانو عمر د پاره چاشه زواده شه د عمر د پاره غ معصوم انجلی زوریږي بدرۍ به خسر کلار کړي او زوریږي نور لکه څه چې په ول کیږي نو زما نظر دا دی په دې باره کې کله چې دا مرکه جوړه شي او دا ولور تعین شي او بیا دوه مطلب بدرۍ پر وشي نو بیا د ملاس تاسو څنګه کړه دا ملک دا کښینی په دې مابین کې نکاح وتړي نو مده مولانا سره پښتنه دا هم څنګه باید د زلم راوګرځول شي او دا مسؤلیت چا دی ولې مولا صاحب هغه سره نکاح تړي ولې څنګه نه ورته وایي او په مسئولیتونه
دا کړی دي څنګه یې په کار دی ودی ته ډیر زیاته مهرباني خغلی قریص پښتون ساس نظر مو واخیست او ساس پښتنو مهرباني مولیس محترم تاسو پښتنه وریده
نو اصل خبره خدا ده چې د اصلي تصور باید اصلاح شي اصلي تصور د نکاح په اړه کې هغه اصلاح شي زمونږ په وطن کې د نکاح په اړه کې د خلکو اصلي تصور د عمومي خلکو مزنه خلک بسامي عموما د خلکو دا تصور جوړ شوی دی چې دا خو زما لور ده دې باندې بخامه خازه پیسې اخلم دا یو عمومي تصور
دی خامخه
اصل کې همدغه تصور چې دی غلط دی انسان خرڅول کاغسته اولاد نو اولاد خرڅول خو تا ته روا نه دی کاغسته خور نو خور خرڅول خو روا نه دی تر دې پورې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې څوک آزاد انسان خرڅی نو آخرت کې بچی دی زه د هغه مقابله کې ودرېږم ان الله پاک په دربار کې مزه داغه په مقابله کې ودرېګم او لیکلی و انا حجیجو یوم القیامه زه به حجیجم زه به داغه مسكين وکالت کوم او زه به د په مقابل کې د الله په دربار کې ودرېګم اصل کې دا تصور د اساس نه د سر نه غلط دی چې خلک د خپل خور لور بیا کوي چې دا په صوبان دی وسونه ول ور وسونه مهر وسونه سشه وسونه سشه او
خیر چې پښتون ممدا پښتنه وکړه
زه انده خبره کوم اول خو باید دا تصور اصلاح شي دومره خبره دا چې په دې کار کې چې موږ د خلکو نه ولور اخلو هیڅ ګټه نشته لور خرڅو زوی ته خزه په پیسو اخلو نو څه ګټه خو پکې نشته هغه سړی به پکې ګټه وکړي چې لورګانې ډېرې او زمنې کمی نور خو عموما دا یو جاهلانه رسم دی او بېقفتیا ده بېقلتیا ده زوی ته په پیسو باندې خزه اخله او لور خرڅوه نو تا دپاره اولاد ته نکاح کول ډېر ګران او ستا لور چې څوک کوي هغه سر نکاح تړي هغه د پاره یو مشکل دی ایجاد کړ دې خو شرعي تصور دا دی چې د الک او د جنۍ په منځ کې کله نکاح کیږي نو یو مهر ټاکل شي هغه محرم چې دی هغه د الک د استطاعت او د جلۍ د کورنۍ او د هغه ټول شیانو ته کتل کیږي د هغه پرانا کې او مهر ټاکل کیږي هغه مهر کوم بیا شریعت دا گنجائش ورکړي چې سم مهر معجل شي او سم مهر مؤجل شي یعنی سم مهر دسی چې هغه فوري ورکی الک او سم هر دسی چاغه روسته ورکی د نکانه روسته د واده نو روسته یو تاریخ ورته وټاکل شي او اغه لک ورکی یعنی اغه تخفیف د پر د مسله شوی د تاخير او د تاجيل مسله د تخفیف د پر شوی چې تشه آسان شي بل لري چې دومره مهر ای خودل چې د الک په استطاعت کې نه او نشي ورکوي دا صحیح نه دی
او ملي سپ دې الک مونږ خبرې کړې دي د قریص پښتن تکرا شو د افغانستان د علماو د مجمع د رئیس پایس باندې علما دلته کې نه نکاح مراسمو کې والور چټا کې په اکثره غونډو کې ولې د دوی مسولیت بل اخرت څه دی ولې دوی نه تحریموي دا موضوع
اصله مسله دا ده چې علماو کې خو ځي امغږي نشته او موږ په پښتنه ټولنه کې یا د افغانستان ټولنه کې عموما دا روایت او عنعنات چې دي دا په دین باندې قوی دي یعنی یو سړی مطلق دینی خبره او ځکه نشي کوي تر څو هغه انانه سره او رسم سره ونتړي او ډیر د شیان دي چې هغه خلک دینی غني هغه دینی نه د انانه ده مثلا موږ ولور اخلو او د جلی هغه پیسې پلار خوري اغه د مہر پیسې کان اغه نو مول ورکی اغه بیا پلار خوري نو شریعت کې خود دې اس گنجائش په شریعت کې خود دې هیڅ گنجائش نشته دی چې ولور د پلار خوري یا ولور د اصل کې همدغه شی اصلاح شو چې پلار او ورور د پاره ولور خوړل حرام دي، ناروا دي، صحیح غلط دي، بیا به خل ډیر نه
مننه نه مولوی صاحب. زمونږ بل اوریدونکي همیشنه اوریدونکي توخی صاحب زمونږ سره اړیکه نیولې ده او بخیر توخی صاحب چې منتظر شوی مهرباني خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي.
مننه تر ټولو مخکې ته او استاد محترم دی صاحب مننه ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د زابل ولایت سره ټلیفون په
کوم مهرباني خیر ستیر بخیر راغلی توخی صاحب.
یو کومه نظر د نظر میدار چې ګران ور ورونه او فاسد ریواجونه دا باید ورکو. دا د ایمان العلماء ورثت الانبیاء انبیاء دا شنو دي کړو د عالمانو د غیونه کې دا هو د رسالت په ځان کې په کتابو صدق او پلی کې دا کومه نظر ده او له محترم مولوی صاحب څخه دا پوښتنه ده چې مفتي دا چې ریواج ده چې دا ولور پلار واخی بیا ودا لور ته ووای وای دا ولور استاد دا لور بیا ووای وای ما دا در بخښلې د تاته
او شرم نکړه
رئیس چې بغل لري چې نو ام سره شکل لري دا بخښه پر څه کې ککې پر څه ډول کیږي آیا دا باید د شرم ور بخښي او بیا دا کولای شي وخت ور بخښي چې دا کور جوړ کې عیال پیدا شي
خیر اوسې توخی صاحب. یو بل اوریدونکی ما خو ډېره زیات تمنا ستاسو اړیکې نه مهرباني تاسو لیکم زینې خپل نوم معرفي کړئ. بلې بلې تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده مهرباني د خبرونې وخت کم او بخیر راغلی مهرباني.
زه خو ورکه دغه د سرګو سوالی کې چې ورونه د دې د رحمانه ډول باندې د غزوانان ته نو تاسو سنی حالات کې صدا کم خارجي مملکو ته ځي دا خاص تر خاص د دغه غل فارزي او د ما د مولوی صاحب څخه چې ولور کلار خرڅ کینو بیا څنګه دا وګوري چې خپل کلار ته څه راځي آیا د کلار سره څه بیت ور تراته وو کې د کلار او کوي نه کوي یعنی کړي چې خپل خپل مور کلار ته لاړ شي یا د ولور په خرڅ خاطر باندې غمیر دي سره لانجه او کوي چې یار ولید
اتمن خفګان خو ایجادیږي مهرباني مولوی صاحب درته وایي خیر اوسې مولوی صاحب مهرباني.
زه خو هغه مخکنی خبره تکمیل نشوه
او خبرونه وخت کم دی کوردونکو هم ځواب اخلي
مهرباني. زه چې هغه مهمه خبره ده هغه اصل خبر دا ده چې ګوره د خلکو وی علماء ولی تحریمینا علماء ولی کینن علماء خود یو افراد نوم دي افراد دي د دې افرادو مینس کې تنسیق د دې لیډینګ د دې قیادت د دې راهنمایي د صحیح طریقه باندې راهنمایي کول د حکومت مسولیت دی. حکومت د حکومت مسولیت دی، وزارت حج او اوقاف مسولیت دی چې هغه دغه موضوعاتو ته توجه ورکړي او علما پر غونډ کې علما سره په مشوره او منظمي کې او یو طرح ورکړي او یو لایحه عمل ورکړي او هغه باندې بیا چې د منظم کار وشي اوس څوک دی چې دا علما راټول کړي دونه مصرف څوک کوي شي دونه خرچه څوک کوي شي دونه روابط څوک لري.
اما هر عالم که خپل مسؤلیت خپل وګوري
دا کلم نه کیږي اجتماعي موضوعاتو کې د ټول قوم خلاف د ټول قوم د انانو خلاف تصمیم نیول دغه مقابل کې ودرېدل دا چې په اجتماعي طریقه باندې ونشي او د اجتماعي قوت سره د خبرو چته نشي دا مسله چې نه هلي په دې طریقه باندې. او بل رور چې کوم پښتنه وکړه د زابل نه د مہر د بخلو دا فضول کار دی په دې بخله باندې یا په دې بخشش باندې دا پلار د لپاره حلالي ګنه. حدیث کرا غلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې لا حل مال امرئ الا بتویب نفسه دی یو مسلمان مال هغه پر بل چاته نه حلالي کی ترسی پر تیب النفس پکې شامل نه تیب النفس دی ته وای چې په خپل خوخې بخلې څه شرم مسله پکې نه څه حیا مسله پکې نه څه عرف پکې نه څه انانه پکې نه څه نور خبرې پکې ورسره تړلې نه. نو هغه صورت کې او هغه صورت کې خو به جلی هغه وخت کې چې کله واده شي او ماشومان پیدا شي او د بیا وبخینو بیا به صحیح شي.
او سروي ولسوالۍ نه اوردون کې چاړي کني ولې چې کاچېره اسلام خو اړیکو جوړول ته ډیر زیات ارزښت ورکوي کچېره دل دې عمل افغانې جاتی کې جنې اړیکه شلوي زوم اړیکه شلوي.
نو دغه مسله ده چې قران عظیم شان کې احادیث کې نبی صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه رحم باندې ډیر تاکید شوی رحم پالل خپلوي پالل رشتې پالل او رشتې نه ماتول دا ډیره مهمه مسله ده. او ګوره مونږ چې هر ګناه کوو د هغې په نتیجه کې بله ګناه ایجادیږي، هر غلطي چې کوو د هغې په نتیجه کې بله غلطي ایجادیږي. خو د ورور چې کومه پوښتنه وکړه د نجلۍ پلار کر رای شي که پلار کر رای نه شي، اصل دا مسلې په داسې فقهي حکمونو باندې یا په داسې یو وچ فتوا باندې دا شی نه حلیږي چې په وچه فتوا باندې حل شي. دا ذهنونو امادګي، د قناعتونو تبدیلي، د قناعتونو تغییر د دې لپاره کار دپاره.
خیر اوسئ مولوي صاحب، خپرونې وخت کم دی، بېرته که د ډرامې موضوع باندې یو سوال لږ وکم. دا چې د احمد لاس ماتیږي، د هغې باید لاسنیوی وشي که نه؟ همداسې شرایط ورته سخت شي، پیغورونه ورکړ شي، بالاخره څه وشي؟
دا خبره
ټولنه کې دا موضوع ډېره ده.
دا خبره مخکې ما کوله خو بیا کمال دونته سقط کړه. اصل دا مسله ده چې کوم سړی معیوب شي، مشکل ورته پیدا شي، هغه ورته پیدا شي، نو هغه سره خو پکار دي چې مرسته وشي، تعاون ورسره وشي، مهر کې ورته تخفیف وکړلی شي، ولور کې ورته تخفیف وکړلی شي، هغه سره مرسته وشي، آسانی ورسره وشي، ځکه چې هغه ته خو مشکل پیدا شو. یدې خدا مانند ده چې آسانی هغه ته مشکل پیدا شو، ته نورم په باندې سختی کې دا خو خلاف معقول او خلاف مشروع.
ډیره زیاته مهرباني. د افغانستان د علماو د علمي مجمع رئیس شیخ القرآن مولانا عبدالصبر تاسو سره خبرې خوږې وي. خیر اوسې د اوریدونکو څخه مننه چې زموږ سره اړیکه ونیول. امدا چې ننم ډیرې اړیکې ځواب نشو کړی، وبخښئ، ځکه چې خپرونې تفصیل ته ضرورت درلودو. زه یوسف ځدراڼ هم د خپرونې همدلته